سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازم رادیو څخه د مازدیګرنې خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د روانې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه اعلان کړي. دا هم ورچې د افغانستان ولسمشری مانی وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. دا او یو شمېر نور مهم مسایل وروسته راځي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه اعلان کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ولسمشر اشرف غنی او حکومتي مشرانو سره کتلی دي، او انقره وی له واشنگتن سره د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د داعش ډلې مشر به پکې وژل شوی وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړني نتایج به د لړم په درویشتمه نیټه اعلان شي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په یو خبری غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
بالاخره به می نتیجه رسیدیم که ما باید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را د 23 عقرب اعلان بکنیم.
ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې یا میزان په 28مه اعلان شي، خو کمیسیون وروسته له دې چې د دې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغی له خلکو بخښنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ځنډ علتونه شفافیت ته پاملرنه او تخنیکي ستونزې بللې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په 6مه نیټه وشول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره په جلا غونډو کې کتلی دي. د ارګ ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې د افغان ولسمشر او خلیلزاد د کتنې په اړه وویل.
موارد بوده که برای یک سال پایدار و برنامه خود حکومت افغانستان روی از او بحث شده. برای جمهور افغانستان صلح کلویت داره، صلح که پایدار باشه، صلح که تمام ارزش های 18 سال گذشته در او محفوظ باشه.
اجرائیه ریاست به یو بیان کې ویلی دی چې عبدالله و خلیلزاد په خپله کتنه کې د سولې د هڅو په افغانستان کې د عادلانه او دایمي سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد همداراز له افغان سیاستوالو سره د کتنو په لړۍ کې د ملي محاز ګوند له مشر سید حامد ګیلانی سره هم کتلي. ګیلانی ازادۍ راډیو ته وویل داسې ښکاري چې دا ځل د سولې د خبرو پیل ته جدي اراده شته. خلیلزاد یو شمېر هیوادونو ته خپل نوی سفر د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته له تلو پیل کړ. نوموړي د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره وکتل. د شمال امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 350 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې په وژل شویو کسانو کې د قاری علاءالدین، قاری محمد الدین او قاری حمیدالله په نومونو د طالبانو درې سرګروپان هم شامل دي. ښاغلی یورش وایي دا نښته تېره شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په خواجه موسا سیمه کې وشوه چې په ترڅ کې څلور افغان سرتیري هم ټپیان شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان همداراز د یو ماین په چاودنه کې د 50 ماشومانو د وژل کېدو خبره هم یاده کړه. د یورش په وینا پیښه د پښتونکوټ ولسوالۍ په ګدای کلا کلي کې شوې ده. ویان یادونه وکړه چې دا ماین طالبانو پر افغان ځواک کونو د حمله لپاره ځای پر ځای کړای وو. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه دفاع وزارت وایي انقره او واشنگتن د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي به پکې وژل شوی وي. د ترکیه دفاع وزارت نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د سوریه په ادلب ولایت کې د تیرې شپې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ همغږي وشوه، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي رسنیو نن سهار وختي راپور ورکړ چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې فراري مشر به د ادلب ولایت په اړوند سیمو کې د امریکا د هوایي ځواک په حمله کې وژل شوی وي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکزی په برتانیا کې د تایید کړي چې د امریکا یو پوځي هلیکوپټر د بارشا په نوم کلی کې یو کور او له کوره بهر یو موټر په نخه کړل چې نه کسان پکې ووژل شول. سپینه مانی وایي په پام کې ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ نن یو ډیره مهمه وینا وکړي. په غالب ګمان ترامپ به د همدې مسلې په اړه خبرې وکړي. د عراق د بشري حقونو نیمه دولتي کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه او جنوبي ښارونو کې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. د بشري حقونو لپاره د عراق عالي کمیسیون پرون وویل تر ټولو زیات مظاهرچیان په جنوبي ښار ناصریه کې وژل شوي چې شمېر یې 1500 ته رسیږي. د کمیسیون د راپور له مخې په بغداد کې د مظاهرو په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او له 2500 زیات نور ټپیان دي. او رستای خبر د پیکینګ لوی هوایی ډګر چې 3.5 میلیارد ډالر لګښت پرې شوی نن رسمن پرانستل شو. د ډاکسینګ هوایی ډګر د پرانستو هدف د پیکینګ پر نړیوال هوایی ډګر د فشار کمول بلل شوی. له دې هوایی ډګر څخه چې څلور الوتکرخې لري لومړنی پلان شوی الوتنه نن د ایر چاینا د الوتکې په وسیله بنکاک ته وشوه. تمه ده چې تر 2025 کال پورې به د ډاکسینګ هوایي ډګر له لارې هر کال 2.5 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي او دا شمیر به وروسته 100 میلیونو ته ورسیږي. د ډاکسینګ د هوایي ډګر ساختماني چارې په عراق کې زیږیدلې انجینیر زها حدید ډیزاین کړي دي. شاوخوا 50 بهرني ایرلاینونه په پام کې لري چې په چین کې خپلې ټولې یا ځینې عملیاتي چارې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د هوایي ډګر ته ولیږدوي، خو ایر چاینا او نور شریکان به یې خپلو فعالیتونو ته له کپیټل هوایي ډګر څخه دوام ورکړي.
خبرنامه ول ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د تلی د شپږمې د ولسمشیزو ټاکنو لومړنۍ پایلې ولس ورځې وروسته د لړم په درویشتمه اعلان کیږي. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی. په کابل کې یو شمیر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشټوالي لامل د یو نمایشي حرکت په ترسره کولو سره د کرنیزو محصولاتو تابوت خاور د وسپره. د ژمی پر رسیدو سره د سوانګ توکو بیل وړې شوې دي. کابل خاریان د حالت اندېښمن کړي دي. د افغانستان له سلور لویو لارو درې مهمې ډېرې نام نه دی پټه راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې ورچې د نتایجو راپورونو مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو دی. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمه کې خبرېږي. هیله ده ملکه موفقه. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 سپو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې به د روانې لړم میاشتې په 23 نیټه اعلان شي. د یاد کمیسون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل دوی دا پریکړه د چا د فشار له امله نه بلکې د ټاکنو پایلو کې د روڼوالي پر بنسټ کړې ده. امید زهیر مل د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغله او دغه خبري ناشته تعقیب کړي ده. نور جزئیات په لدس خواورو. زهیر مل صاحب مهرباني وکړي نور څه خبري وشوي په کانفرنس کې هغه کې د شوریدونکو سره شریک کړي.
bale وېصال صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کڅ هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ل دې وړاندې خپل جوړ شوی طرز عمل مخې باید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې امیزان میاشتې په 20 نیټه اعلان کړي وای. خو د دې نیټه پر رسیدو سره د دې کمیسون مشر خلکو بخنه وخته ویل چې وای نشول کولای د زنو سنزو لپاره دغه پایله خلکو ته اعلان کړي. او تر خوای بیا یو بل کمشنر ویل چې چیرې دا د کمیسون رئیس په ځای وای نو هغه کسان چې ناغېړي کړي لوی څارنوالۍ ته به ماري څارنوالۍ ته به ماري فکر وای. خو د دې موضوعاتو برخلاف نن یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسون په خپل لاس جوړ کړي طرز عمل تر پخو لاندې کړ او ویل چې دوی بعد ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ یا ابتدایي پایلې چې دغه د لړم یا عقرب میاشت په درویشتمه نیټه اعلان کړي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی نن نږدې 2 بجې د کابل په خپل خبري ناسه کې ویل چې دوی نه غواړي شفافیت د ټاکنو هغه د سرعت قرباني کړي، نو له همدې کبله اړتیا ده چې دوی کار ترجمن ووسی، په دقت باندې کار وکړي او خلکو ته رڼې پایلې اعلان کړي، او دا وخت ته اړتیا لري. یو مهمه موضوع چې د دوی د خبرو په اوږدو کې مراجعه شوه هغه ده چې د ټاکنو د بایومیټریک رایو شمیر او ترخوای د پایلو اعلان او هغه وروستۍ کره اعلان نیټه چې ده هغه د مدیریت برخه چې ده هغه د درملوک کمپنۍ په لاس کې ده، دا قرارداد له مخې چې دوی کړی دی، هغه څه چې وروستۍ ارقام دوی ته ورکوي نو بیا به د درملوک د ارقامو پر اساس باندې بالاخره دوی را پایل اعلانوي. د مهم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو بل کمشنر خلیل عبدالله څلور دلایل ذکر کړل چې دغه پایلې نګری دومره وخت ونیو. دوی ویل یو د موادو لیک په خپل وخت باندې ونه شو چې مرکزی دفتر ته ټول مواد څه ډول په خپل ځمان چې اړینه وراغلی وای باید. دویم ډیر کله په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د څارونکو لخوا اعتراضونه وشول او دوی په دې ورسوي کې یو یادونه ده هم وکړه چې دغه د قفل مسله یا د سلسله میره چې نګری درې ورځې وخت ونیو، دغه ضرور مسائل د دې سبب شول چې دوه منځ جات وخت ونیو.
اندېښنه پړه هم کېده شي زهرمل صاحب وايي بیولر ټیمون اندېښنې خوده لیدي چې
ځندور ته منو. بلې یو خبره دغه د درملوک ته کمپنۍ په اړه باندې هم چې خغلی عبدالله او ته اشاره وکړه چې ناغېړي په دې برخه کې شوې ده، او هغه قرارداد چې د احصایي او معلوماتو ملي ادارې له خوا نه دوی سره شوې په دې اړه به موږ سره سیډنې وشي چې ولې دغه سیاو کار شو. اندېښنې هم زیات شته دوه د ټاکونو مخکښ ټیمونو چې دواړي په بیلابیل وختونو کې د بریا خبرې کړي دي، د دولت جوړونکو ټیم او ثبات او همپالنې ټیم، دوی دواړو په دې اړه باندې اندېښنې شریک کړي. ملو مخ سره په خبرو کې د دولت جوړونکو ټیم البته څارون کې داوود سلطان زوی په خبرو کې ویل چې دا بهیر دوی لپاره منلو نه دی، ځکه لا هرو خان نه چې ولې دغه سیاو کار کیږي، او دغه پښتنو ځوابونه باید کمیسون پر نه ټول باندې خلکو ته ورکړي. ثبات او همپالنې ټیم هم دغه اندېښنه سرګنده کړي ده، ویل چې په دومره ځن دوی لپاره منلو نه دی.
ډېر زیاته مننه ظهیر مل صاحب چې ورستي جزئیات مو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په اړه وړاندې کړ. البته بیا هم یادونه کوو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې 12 ورځې وروسته به د لړم په 23مه د میزان د 6مې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی. د ولسمشر ویان صدیقي نن په کابل کې خبري ناسته لرله او هلته د ولسمشر د سفرونو په اړه هم معلومات شریک کړي دي. زما همکار رحمت افغان د دغه خبري ناستې پوښښ لپاره ورغلی او همدا شپه سره په سټوډیو کې. افغان صاحب خیر راغلی. په پیل کې کېدی شي اوریدونکو ته ووایه سې ښاغلي صدیقي کوم مواردو ته اشاره وکړه او څه ویل؟
بلې وصال صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق صدیقی د رئیس جمهور سفر جاپان، توکیو، همدارنګ آذربایجان او اندونیزیا ته په دې اړه باندې معلومات ورکړه. دوی وویل چې افغان ولسمشر په جاپان کې له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د معدنونو د کانونو په برخه کې د پانګونې اچونې په اړه خبرې کړې دي، او دوی جاپانیانو په دې اړه لیوالتیا ښودلې ده. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه هم ځینې څرګندونې لرلې. ښاغلی صدیقی خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په طرحه باندې چې د افغان حکومت لخوا جوړه شوې ده خبري او بحث وکړ. همدارنګه صدیق صدیقی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه طرحه سولې ته د رسیدلو لنډه لاره ده، او له نړیوالو یې غوښتل چې د دغې طرحې ملاتړ وکړي. زلمی ښاغلی صدیق صدیقی وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر سره په دې اړه باندې همدارنګه په یو شمېر نورو مسایلو سره خبرې وکړلې. وصال صاحب، دا په داسې حال کې ده چې کله نه چې د امریکا ولسمشر د افغانستان د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له روسیې همدارنګه له بلجیم نه وروسته کابل ته راغلی ده، او په دې اړه له افغان چارواکو سره کتلی دی د زلمی خلزاد له ولسمشر سربیره له اجرایی رئیس سره هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي. اجرایی ریاست له یوې لامی له مخې ولیدي چې زلمی خلزاد له افغان اجرایی رئیس عبدالله سره د سولې همدارنګه د انتخاباتو په اړه باندې خبرې کړې دي. زلمی خلزاد همدا محل په کابل کې ده او له افغان رهبرانو سره مشرانو سره چې په هغه ډله کې د جمعیت اسلامي ګوند له مشر صلاح الدین ربانی او همدارنګه د ملي محاذ ګوند له مشر پیر سید حامد ګیلانی سره کتلې دي او ورسره معلومه سي چې زلمی خلزاد له نورو کومو چارواکو سره ګوري.
بلې افغان صاحب دا خبره هم ملته وشو چې د زلمی خلیلزاد راتک کابل ته په دې معنی دی چې د سولې د مذاکرات چې وړاندې لغوه شوې بیا پیلېږي.
په بار بار خبریالانو له ښاغلي صدیقي نه په دې اړه پوښتنې وکړلې، خو که څه هم صدیقي په دې اړه باندې روښانه ځواب خبریالانو ته ورنه کړل، بیا هم ټینګار وکړل چې له امریکا سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې روابط یې اړیکې دي. له دې سربیره چې له سولې په مسالې ورسره خبرې کړي، په یو شمېر نورو مسایلو هم ورسره خبرې کړي دي، خو چې د ملي محاذ له ګوند د مشر سید حامد ګیلانی سره موږ نن مرکه کړې ده. سید حامد ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد خبرو نه داسې معلومه ده داسې اراده و چې یو ځل بیا امریکا غواړي د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل.
ډیره مننه افغان صاحب. کوربدان زما همکار رحمت افغانو چې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د خبرې ناستې هغه وروستي جزئیات چې د ولسمشر د سفرونو په اړه او د زلمی خلیلزاد کابل ته راتګ پړو تاسو سره شریک کړل. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او دا مزدګرنۍ خبري مجلده چې همدا شپه د کابل له سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ژمی پر رسیدو سره د سونګ ټوکو بیل وړې شوې دی په دغه راپور روست راځي. خو اوس راپور دا دی چې په کابل کې یو شمېر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشټوالي له امله د یو نمایشي حرکت په ترسره کولو د کرنیزو محصولاتو تابوت خاورو ته وسپره. دغو بزګرانو د افغانستان نوین د غیر دولتي سازمان په همغږۍ د یک شنبه پر ورځ د پارلمان مخې ته اعتراضیه ننداره ترسره کړه. اعتراض کوونکو د کرنې او سوداګرۍ پر وزارت او د نور مو سټانډرد پر ادارې تورو لګو چې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې، خو دغه بنسټونه یاد تورونه نه مني. د دې راپور تفصیل د خان محمد سین سخاورو.
دغه ننداره د افغانستان نوین د ټولنې غړو او یو شمېر بزګرانو حکومت ته د خپلو اعتراضونو د رسولو په خاطر د ملي شورا د ودانۍ مخې ته ترسره کړه. د دغه ټولنې غړو کرنیز محصولات په یو تابوت کې ځای پر ځای کړي وو. سو مخاطبینو ته وښی چې کرنیز فعالیتونه د حکومت له مرستې پرته مړه دي. د دغه ټولنې مسؤلینو وویل په تیرو 15 کلونو کې حکومت د بزګرانو د ستونزو هوارولو او کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په خاطر هیڅ هم نه دی کړی. د عزیز په نامه یو بزګر وایي
زراعت ما روز به روز پایمال شده را این میوه افغانستان
دو کرن وضعیت مورز پورز خرابیگی د افغانستان کرنیز محصولات لکه پیاز، الوگان، انار، انگور او داس نور ډیر ښه کیفیت لري خو بازار نه لري.
عزیز وای د اقتصادي ودې لپاره یوازې د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی کافی نه دی، بلکې د خرڅلاو لپاره باید بازار وموندل شي. د مناسب بازار او سړځایونو نشتوالی، له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې، ملي منابعو ته نه لاسرسی او د تولیداتو د بسته‌بندۍ نیمګړتیاوې هغه ستونزې دي چې بزګر او باغ لرونکي ورسره مخ دي. د دغه ټولنې رئیس عبدالنصیر رښتیا په دغه اعتراضیه ننداره کې له ملي شورا وغوښتل چې یاد ستونزو ته پام وکړي.
ما امروز پیش پارلمان افغانستان آمدیم. اگر
مون د افغانستان د ملي شورا مخې ته راغلی وو که د ملي شورا غړي په رښتیا سره غواړي چې د خلکو پر وړاندې خپل له لاسه ورکړی باور بیرته ترلاسه کړي، دغه وزیران دي ډیر ژر سلب اعتماد کړي.
ولسی جرګه کې د خلکو استازی احمد سیلاب چې د دغه اعتراضیه ننداره په سیمه کې موجود وو د بزګرو د اندېښنو په اړه وویل.
موږ خو سلب صلاحیت هم نسو کولای ځکه چې وزیران ټول سرپرستان دي او موږ د قانون مطابق فقط د وضاحت غوښتونکي کېدلی شو. د سلب صلاحیت تر څو چې کابینه جوړه نه سي او تر څو چې نوي ریاست جمهوري انتخاباتو نتیجه معلومه نه سي د قانون مطابق موږ د سلب صلاحیت
مخکې له دې د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي و چې د وچ او لمدې میوې او سبو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% زیات شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دغه راپورونه چې په روانه مجله کې خبريږي الته هم ولولې. پته ده www.azadiradio.com. د ژبي پر رسیدو سره د سونګ ټوکو بیل وړې شوې دي. کابل خاریان د حالت اندېښمن کړي دي، خو کابل خرولي او د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وای دوی د سونګ ټوکو د بیو د کنټرول لپاره کومه لایحه نه لري. د دې موضوع تفصیل له نجې صاحب څخه خبرو.
گل رحمان په ژمی کې د خپل کور د توت ساتل لپاره له خزلو د سونګ ټوکي راټولوي. وایي سکل د سونګ ټوکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتلونه دي لپاره چې ژمی را روان ده. لرګي به داسې نه خو ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دي لپاره چې دا خپل گزاره مزاره په باندې وګورم. البته جام خپل نه ده پکړی باندې وسی یو خمسه دغه لپاره موږ راشي نه ټولو.
د ژمی په رانګدې کې دوه سره یو ځلی بیا د سونګ ټوکو بیې مخ په لوړېدو دي. کابل خاریان هم دې حالت اندېښمن کړی دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانیو ته پورته شوی. د کابل خار اوسیدونکو جعفر د سونګ ټوکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه یاغنه نو په چې به واخلي لرګي. موږ دا غواړو حکومت نه سي لږ ضرر ځاني راسي، نرخونه راکته سي، لرګي ارزانه سي. موږ وا
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکي حاجی اسلام مول لرګي ځکه قیمته شوی چې وس ډیرې لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
ایلات سپیس کې کامیاب تاسو
د لرګي د بیل لوړېدو لامل دا دی چې دننه په هواد کې نه پیدا کیږي او تر ډېرې له بهر څخه راوړیدو. یو خروار لرګي مونږ په 1500 تر 4000 کلدار واخلو او دلته له 1000 تر 8000 افغانۍ پورې پلورو.
که څه هم کابل خاروالي د سونګ ټوکو د پلورونکو لپاره کومه ځنګړې لایحه نه لري، خو د کابل خاروالي ویاندې نرګس مومند د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د سونګ ټوکو پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل ټوکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي ستونزو ته کنه کې په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
بل راپور ده چې د افغانستان له سلور لوی لارو درې مهمه ډېری نام ندي. موټر چلوونکي او خلک وایي دغه نام نه یو د دوی چارې لستونز سره مخ کړي، خو د کورونې چارو وزارت وایي د هواري لپاره به اقدامات وشي. د نور حال زما همکار شریف الله شرف اتره کوي.
لوی لاري او د نام نه یو لوی ستونزه. نیاز محمد چې د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکی دی وایي هر ورځ د غلار د درنو جګړو شاهد وي او په یاد جګړه کې خلک د سپار پتوګ کارول کیږي.
وزر پیر سره مخ مخ هر ورځ د سړیا سره مخ مخ سالار کې یو کټار چیرې په د شخصي ټیلرانو جوالونو وي مړه په پرژمو لانه په بغلو کې ټیلران دقي عوام خلک سپار ګرځولي. طالب ورو ورو جنگ پر کې دی، عوام خلک مخته ودرې د ټیلران درولي لارې بند کړي.
د کابل کندهار لوی لار له زابل غزنی او میدان وردګ ولایت څخه تیریږي، خو خلک وایي ډیر نامنی په هغه برخو کې ده چې د میدان وردګ او غزنی ولایت پورې اړه لري. خدای واځي د کابل کندهار لوی لار نه د چله نامنی خلک سر ټکوي، بلکې د کابل خوست د لوی لاري له نامنی هم ورته شکایتونه موجود دي.
خوست ولا خوست خوست
په کابل شهر کې د خوست او نورو جنوب ختیځ ولایتونو د موټرو تمځای د دې لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد شفیع چې خوست ته پروان مزل کړي ازادي راډیو ته داسې ویل.
لار امنیت لري نه، د مخامنه د امنیت نشته. که غال را وته شي کوي دي
کا نور څوک راوته شیکوي دي کا کور ولا راوته شیکوي دي د سپرلی سره ډیر په دلاره کې ډیر جنجولی نه کیږي واخ نه واخ کې بس سپرلی د نه کا تکوي کا طالب کا د غسلوي کا ستره مده د چمنیت راشي په دلاره کا منیت چې شپور زمون بس تاګ را تاخ کو
د کابل مزار شریف د موټرو تمځای ته مهم سر ورشکارا کړی د دګلاري موټر چلوونکي وای دولت د دګلاري د امنیت په خوندیتوب کې فاتره غلي دي موټر چلوونکي میرزا محمد
هر ورځ راوځي چکمان هر ورځ چکمان ستاده طالبان هر ورځ چکمان ستاوه والا هر ورځ خطرې نو دي زنه مصالح مونږ حرکت کوو مصالح یو ځای ته چور رسیدو جنگ سي عمل ته توقف کو ما خپل پسترګو لیدل حال چې ورځ په بغلان کې جنگ سي جنگ مو باندې کې باندې پاتې سول یو موټر کې دوه مسافر مل لګیدل او شید موټر مو ماته سول
د افغانستان په اکثر لوی لارو کې نام نه یوه یوازې د موټر چلوونکو او مسافر زیانمن کړي بلکې د سوداګری چارې هم اغیزمنې کړي دي د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی مسولینو په واروار په لوی لارو کې د نامنی او د غیر قانوني اخزیو له خستلو شکایتونه کړي دي خو دی وای په دې برخو کې داستون ځله هم پر ځای فاته دي په دې منځ کې یوازې د کابل جلال آباد لار د چي د امنیت په اړه ډیر شکایتونه نشته د افغانستان د کورنی چارو وزارت مسولین هم په لوی لارو کې نامنی منی خو وای دی په دې برخه کې اقدامات کړي دي د کورنی چار وزارت ویان نصرت رحیمی په دی اړه ازادي راډیو ته ویل
یعنی د لوی لارو د امنیت ټینګښت شوی دی د درو اورګانو د کورونو په صبر او لومړیتوبونو کې دی بیا نه هم دوامدار توګه باندې د غلارې مختخفل جدي نظارت لاندې نیول دي تر اوسه پورې یو سل پنځه تنه ترګر زموږ د هوایي عملیات او د زمینی عملیات په ترڅ کې تیر درې میاشتې کې وژل شوي دي همدارنګه غیر مسله وسلوال تر نونه سپورې غیر مسله وسلوال چې خلک یې نوټل هغوی موږ نیولې دي
د ملي دفاع وزارت مسولین هم وایي چې دوی د لوی لارو د امنیت د ټینګښ په هدف خپل پوځي پلانونو ته تغیر ورکړي چې ښه پایله یې هم ورکړې ده خو موټر چلوونکي او مسافر وایي چې دا اقدامات به هله اغیزمن او ګټور وګڼي چې د ټوپک ډزې پر یادو لارو وانه وري او سفر به تشویش او په ډاډه زړه تګ را تا ګوکړي شریف الله شرافت ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
نتایج شوی راپور نوایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو دی په نور تفصيل نور یاس نوري وړاندې کوي
د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې ګمان کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر بغدادي د سوریه په شمال لویدیس کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی د نیویارک ټایمز سی ان ان او نیوزویک په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د بغدادي د وژل کېدو په اړه ویلي چې ګمان کیږي هغه به د سوریه په ادلب ولایت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وي سپینمانی ویلی چې ولسمشر ډونالد ترامپ بنن په سیمه ایز وخت د سهار په 9 بجو چې په افغانستان کې د مازدیګر 5:30 بجې کېږي یو مهمه وینا وکړي سپینمانی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو ترامپ په یو ټویټ کې لیکلي چې یو ډیره لوی پیښه شوې ده د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي چې امریکایي هلیکپټرو د ادلب په هغه سیمه کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلو ډلو په کې حضور درلود ځواکونه انکوس کړي دي د ریډلې ویلی چې په عملیاتو کې د داعش دی او جګپوري مشر په ګډون نه تنه وجل شوی خو دا سم دستي نه دروخانه چې آیا بغدادي د عملیاتو په محل په دې سیمه کې وکنه یو جګپوري امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ګمان کوي چې دغه عملیاتو هدف بغدادي وو نیویارک ټایمز ته د ترامپ د ادارې یو چارواکي ویلي چې ولسمشر اجازه ورکړي و چې دغه ماموریت د تر سره شي امریکایي نیوزویک مجلې بیا د امریکا د یو پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي بغدادي په دغو عملیاتو کې وژل شوی دی د بغدادي د وژل کېدو راپورونه مخکې هم ورکړل شوی و چې هغه درست نه وو د 2013 کال په فبروري میاشت کې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې بغدادي د 2013 کال په می میاشت کې په یو هوایي حمله کې ټپي شوی او 15 میاشتې د دې ډلې د مشرتابو له چارو لاس اخیستی او تر څو چې بیرته روغ شو امریکایي او عراقي چارواکو ویلي چې د دوی په باور بغدادي د عراق پولیټنژي د سوریه په کوم ځای کې اوسېده بغدادي چې اصلي ټاټوبې عراق دی د امریکا متحده ایالاتونو یې د نیولو لپاره 25 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2018 میلادي کال موصول او رقه چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې دوه قوي مرکزونه ولاسه ورکړل، د بغدادي له لوري اعلان شوی اسلامي خلافت هم ورسره ونړېد او نوموړی دې ته اړ شو چې د عراق او سوریه په دښتو کې ځان پټ کړي. د امریکا په هوایی بریدونو کې د بغدادي ډیر مهم قماندانان وژل شوی او مخیله دی چې په اپریل میاشت کې بغدادي ته منسوب یو ویډیوي پیغام خپور شي. د هغه د وژل کېدو په اړه هم زیدونه قیز راپورونه ورکړل شوی وو. وروستی ځل بغدادي ته منسوب یو دیرش دقیقې غږیز پیغام د سپتمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې پورې تړلې الفرقان ویبپاڼه کې خپور شوی و چې په هغې کې نوموړی وایي په ورځنیو عملیاتو کې برخه لري او له خپلو پلویانو غواړي چې په عراق او سوریه کې زندانی شوي ښځې آزادې کړي. بغدادي دغه راز ویلي و چې متحدو ایالتونو او نیابتي ځواکونو یې په عراق او افغانستان کې ماتې خوړلې او د متحدو ایالتونو پښه اوس مالی او نیجر ته کش شوې ده.
وخت 4:00 او 1:30 شوې. احمد تکل د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.